سلامونه وخت په خیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجې چې تاسو ازادي رادیو ته غواکیس مخکدر دي چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه د طالبانو ټولګټ وزارت خبرداري ورکړه چې د سالنګونو لوی لارې د پاکولو چارې بشپړې شوې او نن سهار 2 بجې دا ډول مسافر وړونکو موټر پر مخ پرانیستل شوی ده. دغه لار د درنې واورې ورېدو او طوفان له کبله تېره جمعه د هر ډول وسایطو پر مخ تړل شوی وه. د طالبانو د ټولګټ وزارت وین محمد اشرف اقشناس نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه لار سهار 2 بجې د لویو کوچنیو مسافر وړونکو موټرو پر مخ پرانیستل شوی ده. هغه وړاندې ویلي چې د دې لارې په بېلابېلو ساحو کې د شګو او مالګې د شیندلو چارې روانې دي. د افغانستان د خبریالانو ملاتړ سازمان په پاکستان کې له ډیره افغان کډوالو په ځنګړي ډول خبریالان سره د پاکستانی پولیسو پر ناوړه چلند اعتراض وکړ. د سازمان نن پی ویلمه کې ویلي چې هغه افغان خبریالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې وروسته پاکستان ته تللي د بیلابیلو ناقانونه پلمول مخې نیول کیږي، زورول کیږي او آن د ویزې د نه لرلو په تور شړل تړ کیږي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان له پاکستان غوښتنه کړې چې د افغانستان خبریالانو د حقونو او ازادیو ساتنه وکړي. پاکستان د دې په با پرسپند سندې ویلي د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په خپل اعلان کې له ټولو هغو سفارتونو چې د افغان خبریالانو د کډوالۍ او بشر دوستانه ویزو قضیه مختبی د ویزو د ورکړې بهیر د چټکتیا غوښتنه هم کړې ده. د خوست په هوټل کې تیر شپه د غازو نیولو له کبله د وی کورنۍ 15 غړي مړ شوې دي. د خوست تر لپاره د طالبانو د امنیت قمندان وین محمد طاهر احرار د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې دغه کسان د پکتیکا ولایت د سوربي ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې دی ناروغ د درمل لپاره خوست ته ورغلي وو. لاس ورځې مخکې بیا په خوست کې د غازو ډبې د چاودنې له کبله د وی کورنۍ 4 غړي مړ شوي وو چې درې تنه ماشومان وو. د افغانستان او پاکستان په زیاتو برخو کې خلک د پخلي او پوجمي کې د کوټو د تودولو لپاره غاز کاروي چې سین وخت د ډبې فجر کیږي او یم د غاز نیولو پر اچه کې خلک مړ کیږي. د افغانستان سیمه شټولنی وای د زړه پر سوري اخته اتلستور ماشومان د درملن لپاره په کابل کې سلورو روغتونونو ته معرفي کړی دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د غیدارې پرونی یک شمه پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د دغه ماشومانو د درملن لګښت افغاني سیمه شټولنی له خوا ورکول کیږي. د غټولنی مخ کې هم د زړه پر سوري ځینی اخته ماشومان د درملن لپاره په کابل کې ځینو روغتونونو ته ورپېژندل وو. د زړه پر سوري د اخته ماشومان ترڅنګ لزګونه نور ناروغان هم ماشومان هر کال جرمني ته لیکل کیږي چې حالته د سولی کلی بنسټ درملنه کوي. او وروستۍ خبر هم دا چې د سوریې د حکومت د جزیرې جګپوړي چارواکي نن د شنبه په رسمي سفر متحده امارات ته ورسېدل. د سوریې خبري اژانس سانا راپور ورکړی چې د بهرنیو چارو وزیر اسد حسن شیباني، دفاع وزیر معرف ابو کسره او د استخباراتو مشر انس خطاب به د خلیج له دغې واد سره د همکارۍ او همغږۍ پر امکاناتو خبري وکړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاز ازادي رادیو .com کې اوریدلی شئ. په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ اطلاعاتو ته د نه لاسرسي خبریالانو څومره له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
افغانستان کې د رسنیو لپاره یو روښانه
او د خوځو لوري پر خوځو توتیر خواله
تکاله کیږي واده شوی يم د ما یو خوخو یعنی کله چې ما غفتل چې یو شای وخرم یا یو کار وکم بدون هغه اجازه نه دا کار سخته و.
خبرونه کړه نو راپور نه حمله وو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې میش افغان کډوال وایي چې د دغه واد امنیتي ځواکونو د کډوالو پر وړاندې د نیولو او جبري سلو لړۍ نور هم چټکه کړي چې په ترڅ کې یو شمېر کډوال بیرته افغانستان ته ریپورت شوي دي. د دې په خبره ان هغه کسان چې قانوني استاد هم لري نیول کیږي. نور حال د دې سپوږمۍ پر راپور کې
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو نیول کې دوه یو ځل بیا زور اخیستای. په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې د کډوالو پر وړاندې د نیونو او جبري استلو لړۍ نوره هم تیزه کړې او آن هغه کسان چې قانوني اسناد لري هم نیول کیږي او له دې هیواده استل کیږي. تازه د طالبانو حکومت ویلي چې 450 افغان کډوال چې په پاکستان کې بندیان وو د تورخم په دروازه کې طالب مسؤلینو ته سپارل شوی دي. د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې دغو کسانو ډیری په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم درلودل. پا په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې د پاکستانی پولیسو لخوا د نیونو د زیاتېدو له امله د دوی ژوند سخت له ګواښ سره مخ دی. دوی له خپلو کورونو تښتېدلي او په کوڅو او نورو خوندي ځایونو کې د پناه د موندلو په هڅه کې دي. دوی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پولیسو له ویرې په پټه ژوند کوي او د ورځني ژوند اړتیاوې لکه خوراکي توکي او سرپناه پیدا کول ورته ستونزمن شوي دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال جاوید عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دموکا هوټل کابل رستوران سي دوه کسان ویوړل، خو اوس یو شل منټ کېږي چې اوس هم جیل کې د سرخم د چیرته ویوړل. یو غټي ګاډي راغی، دوه کسان ویوړل، اوس برکاو کې هم داسې کوڅه د کوڅه کور په کور ګرځېږي. دا غونډه نارینه زنانه غونډه وړي، داسې خو نه وایي چې دا زنانه ده مردانا دا غونډې وړي. اوس هم موږ په روډ باندې دلته ولاړ یو، هوټل ته نه شي تلای چې بیرته بیا رانه شي. اوس پنځه شپږ کسان دلته روډ باندې ولاړ یو.
بل افغان کډوال چې د پولیسو له ویرې په پټه ژوند کوي او نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي وایي:
هفته میشه که قید و قیدات گرفتاری از طرف پولیس
نږدې یوه اونۍ کېږي چې د پولیسو له لورې نیول خپل اوج ته رسېدلي. آن له کورونو او کارځایونو څخه یې نیسي چې هر ځای وګوري افغاني رستورانت یا هغه نانوایانې چې پرې لیکل سوي وي افغاني یا افغاني برګر یا د خوړو دوکان وي، پولیس ورغلي او افغانان یې نیولي دي. هغه کسان یې هم بېولې چې د ویزې وخت یې یوه ورځ هم تېروي. ځینې کسان چې زه ورسره په اړیکې کې یم وایي اوس یې تورخم ته رسولي او ځینې لا هم تریتم دی.
میبرم در جای نامعلومه که مثلا هفته دو هفته در بر میگیره تا که پیدا کنی نفر در کجا هست.
په اسلام آباد که دی افغان کډوالو د شورا مشر میوند علمی افغان هم دغه موضوع تاییدوي او وایي:
دغه یو هفته کیږي بل نوی کال نه چې افغانان ډیر نیول کیږي، او دغه دوه ورځې کیږي چې اتا زنانه هم نیول کیږي، د زمون خویندې هم نیول کیږي، او ټول په نام د حاجی کمپ یو جای جوړ کړی دی په اسلام آباد کې، هلته انتقالیږي او بالا یوې ورځ یا دوه ورځو افغانستان ته ډیپورټ کیږي. هغه څوک چې اسناد نه لري هغوی ټول نیول سوي دي او نیول کیږي. څوک چې اسناد لري مشکل نه لري تر فی الحاله پورې، خو پولیسان راځي، زنانه پولیس هم ورسره دي، کورونه هم تلاشي کوي، او څوک چې اسناد نه لري بیا ځان سره بیایي.
یاد افغان کډوال زیاتوي چې په افغانستان کې ژوند لږ وخت سره مخ و، ځکه پاکستان ته کډوال شوي، خو اوس تر هغې بدتر حالاتو سره مخ دي. دوی له نړیوالې ټولنې او د کډوالو د نړیوال سازمان څخه غواړي چې وضعیت ته پام وکړي. تر اوسه پورې پاکستاني چارواکو په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي، خو د تیر 2024 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي اعلان وکړ چې د 2024 کال د ډسمبر له 28 وروسته به په اسلام آباد کې افغان کډوالو ته د اجازه لیک له اخیستو پرته د اوسېدو اجازه ورنه کړي. خو ازادي راډیو ته د رسېدلو معلوماتو له مخې پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د ویزو سربیره یې د پولیسو اجازه لیک هم درلوده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. په اروپا او شمالي امریکا کې جلاوطن افغان خبریالان وایي په تیرو 1200 ورځو کې په افغانستان کې لسګونه افغان خبریالان وژل شوي، ټپیان شوي او بندیان شوي دي. نور حال د فیروزی اسی راپور کې.
په اروپا او شمالي امریکا کې جلاوطن افغان خبریالانو پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو 1200 ورځو کې په دې هیواد کې د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د بیان پر ازادۍ محدودیتونه، اطلاعاتو ته نه لاسرسی، د خبریالانو وژل کېدل، ټپي کېدل او بندي کېدل د رسنیو تاریخي سقوط بللای دی. د افغان خبریالانو دغې ډلې پرون یکشنبه د جنوري 15 رسنیو ته یو راپور راستولی چې 2021 کال له اګست میاشتې د 2024 کال د نومبر تر پایه پکې د افغانستان دننه او بهر د افغان خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه د بیلابیلو مواردو په اړه معلومات راټول کړي دي. په دې راپور کې راغلي چې په تیرو 1200 ورځو کې له هغه مهاله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، 18 افغان خبریالان په بیلابیلو پیښو کې په افغانستان دننه وژل شوي او 28 نور بیا په دې هیواد کې او له دې هیواد بهر ټپیان شوي دي. دغه 95 مخیز راپور کې د ټولو مواردو په اړه د تفصیلي معلوماتو په ورکولو دا هم راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په ټول افغانستان کې له 500 شپږ درس فعالو رسنیو 250 د بیلابیلو لاملونو خبرونو لامل تړل سوي او 50 نوي رسنۍ فعال سوي دي. د غراپور کې دا سوي چې شاوخوا 200 خزینه او نارینه خبري اعلان د رسنیو مسولین د خواله رسنیو او یوټیوب خبرونو چلوونکي او فعالان او د رسنیو کارکونکي د طالبانو د حکومت لخوا بندیان وهل ډبول او حتی په مرګ وخل او د دندو پریښودو ته اړ سوي دي. په جلاوطنۍ کې د افغانستان خبري اعلانو دا هم ویلي چې طالبانو د واک له ترلاسه کولو سره سم اساسي قانون، د رسنیو قانون، اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون او د ټولیزو رسنیو د تاسیس او فعالیت د مقرراتو په ګډون د رسنیو د ملاتړ او فعالیتونو د څرنګوالي اړوند مهم حقوقي چوکاټونه لغوه کړي چې په ټکو یې د چارې د رسنیو سانسور او فشارونه زیات کړي دي. دغه راز راپور کې راغلي چې طالبانو د خپلې دوهم ځلې واکمنۍ له پیل وروسته 14 فرمانونه صادر او پلي کړي چې په ټکو یې ټول تمرکز یې د هیواد پر رسنیو د لا فشار راوستل دي. دا هغه موارد دي چې په افغانستان دننه یو شمېر خبریالان او د رسنیو مسؤلین هم له امله شکایت کوي. په سویل لویدیز حوزه کې د یوې رسنۍ مسؤل د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
رسنۍ بشپړ سانسور شوي دي. هغه ریپورټ چې موږ غواړو خپرې کړو، لومړی باید اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته مراجعه وکړو. هغه په سیمه کې د هر ولایت چې اطلاعاتو کلتور ریاست دی هغې ته مراجعه وکړو. هغه به سانسور کړي هغه څه ملاحظه چې دوی لري، هغوی فلټر کړي. هغې نه وروسته موږ د خپرولو حق لرو. په ځانګړي ډول هېڅ رسنۍ نشي کولای چې فعالیت وکړي.
په کابل کې د یو خصوصي خبري اژانس خبریال چې ده هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ بدلولو په شرط له ازادي راډیو سره خبرو کې ورته شکایتونه شریک کړل.
اوس په افغانستان کې کوم اطلاعاتو ته خبري اعلان ضرورت لري او رسنۍ ضرورت لري، هغو ته لاسرسی نشته. د خبري اعلانو پوښتنې، د خبري اعلانو تحقیق سوژي، د خبري اعلانو تولیدي سوژي دا په خپل وخت او زمان سره نه ځوابېږي. له دې امله خبري اعلان په دې اطلاعاتو لاسرسي له ستونزې سره مخامخ دي.
د دغه راپور او د خبري اعلانو د اداو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یې په ځلونو ویلي چې د اسلامي شریعت او د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې د خبري اعلانو او رسنیو فعالیت ته ژمن دي. دغه راز د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې مخکې د نیول سویو خبریالانو په اړه بیا ادا کړي چې خبریالان د دوی د کار لامل نه بلکې د شخصي مسلو اړوند نیول یا بندیان سوي دي. هغه څه چې خبریالان او د رسنیو مسولین یې ردوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو سازمانونو هم په افغانستان کې د بیان ازادي او رسنیو د فعالیتونو د روان وضعیت په اړه بیلابیل راپورونه او اندېښنې خبرې کړي دي.
پر همدې موضوع مې له خبریالې مزدلفې کاکړ سره خبرې کړې او ترې پوښتلې مې چې افغان خبریالان څومره له ستونزو سره مخامخ دي.
په افغانستان کې د رسنیو لپاره یو روښانه عادلانه حقوقي چوکاټ نشته. د بختوزه طالبان تر اتاک سره سم په افغانستان کې خبریالان د ډیرو زیات ستونزو او مشکلات سره مخامخ دي. د هغه نه مخکې هم د دې په وړاندې هغه ستونزې او مشکلات چې هغه نه د امنیت مسله وه چې د دې ژوند ته ډېر خطر ایجاد کړی و. اوس د دې تر څنګ چې امنیتي مسایل د بیان ازادي بختوزه سوی د ښځینه خبریالانو دپاره بندیزونه وضع سوي دي، اقتصادي ننګونې او همدارنګه د معلومات نشتونه او محدودیتونه مشکل راسو. چیرته د رسنۍ تعریف ته د خپل رسنۍ یا هم خبریال په دې معنا دی چې هغه د ټولنې حقایق هغوی وکولی شي تر ټولو پورې ورسوي. هغوی هغه څه چې په ټولنه کې دي هغه باید تر ټولو پورې واضح ډول ورسوي. خو متاسفانه نن په افغانستان کې خبریال همدغه محدودیتونو سره مخ دي. هغه نشي کولی چې هر هغه څه چې حقایق دي او هغه باید ورسول شي هغه نه رسول کیږي. د دې ازادي محدوده سوی ده، د دې د ازادي سانسور سوی ده. خبریالانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د حکومت خلاف راپورونه جوړ کړي یا د خلکو غږونه پورته کړي چې دی واقعا د ستونزو سره مخامخ کیږي. یو دا چې دې ته ځکه خطرات مخامخ کیږي، حتی د دې د هدفي وژلو باعث کیږي. موږ ولیدل چې ډېر شمېر خبریالان بندیز ولا او لا هم اوس هم تر شاید ډېر شمېر خبریالانو برخلیک معلوم نه. ډېر شمېر خبریالان ارز ولا چې وطن پریږدي او د وطن څخه ولاړ شي. چې دغه ټول هغه مسائل و چې په دغه سو کالو کې خبریالانو سر مواجه سول او بدبختانه وایم چې دغه راټیټ سوي نه دي، بلکې لا هم نور د خبریالانو په وړاندې محدودیتونه مخ په ډیرېدو دي. بخصوص چیر راسم د شب سینا خبري اعلانو بندیزو
بله.
دي شزینا خبري اعلان چې دي هم یو د دې خواته مثلا د ټولنی کلچر د دونه له محدودیتونو سره مخ دي، بل خو د دې جنسیت په اساس چې دي فولاندي کم ستونزې دي چې حتی موږ ولیدل چې په 2023 کال کې راپورونه ورکول سول چې دي شز خبري اعلانو اواز
بله بله اوس هغه کاکر کدم دغه خزینه خبري اعلان د وضعیت تړاو چاغي په ګوند و دونه کې د کډاغي وزب تړه راته معلومات راکړي چې غوي آلته سمره سن سره مخامخ کېدلی شي اغه تمره ته په تکلیف دی او ترڅنګ نور ډیر شو محدودونه دي چې پر خبر اعلان باندې لګول شو دي لکه اطلاعات ته نه راسترسي تخ موارد به سمره ټول د خبر اعلان ژوند تاریخ کړی دی
متاسفانه وایم چې شزینه خبر اعلان چې په بخصوص په درې مو هیوادونو کې دي لکه مثلا پاکستان، ایران او ترکیه دا هغه هیوادونه دي چې د امنیت په کلي توګه نه لري دا هغه هیوادونه دي چې دلته هم دین څه کولای چې خپل او زو چات کړی ځکه چې هر هغه سیف په افغانستان کې امکان پذیر دي دلته هم دغه سمتانات سره نو دی یو د اقتصادي مشکلات سره ډیر زیات مخامخ دي موږ وینو چې په دې وادونه اقتصادي ستونزې سره ډیر ده لبلې خاصه خامنه ستونزې دي چې د هر واد د پولیسو له خاص خدای زار وضعیت کیږي ادي ته ګواښو کول کیږي او دی هغه کسان دي چې د تنس کولای په دې شرایطو کې وطن ته ستانه سي او نه هم کولای سي دلته پاتې سي نو دا هغه
روسي کې اخلي کاکړ کراته و چې بل اخر د افغان خبر اعلان هغه کې خزینه دي کناري نه دي یوه برخلیک به څه وي
په اوسنۍ وضعیت کې کچیر د دې برخلیک ارزیابي کو چې هم دا اوس مهال کاغذ په وطن کې دي هم د وطن څخه بهر دي د کوم ستونزو مشکلات سره مخامخ دي او د طالبان په حاکمیت کې وایلی سم چې د دې برخلیک به نور هم په د مثبت لوري ته نه بلکې لا هم منفي لوري ته ولاړ شي ځکه چې په هیواد دننه باندې خبريالي یا هم د خبریالی مسلک مختوړل حقایق بیانول دا لکه د مارک سره چې ته لوبي کې او هغه چې له هیواد څخه بهر دی هغه چې د اقل امکانات لري خو به درې مو هیوادونو کې چې دی هغه هم د دغه ستونزو سره مخ دی نو مزه فکر کوم چې دغه ته د دې په حاکمیت کې زموږ لپاره اصلا خوشبینی موجوده نه دغه خوشبینی چې و هم هغه حاله مې ذکر لیدل
خبریال مزلفه کړو چې موږ سره خبرې کړې وي
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بارنوي چار وزیر نن د شنبه ویلي واشنگتن هیله مند دی چې په غزه کې د اوربند پر موافقه سلا وشي انتونی بلینکن ویلي چې هیواد غواړي په دوه اونیو کې چې وروسته د امریکا نوي ولسمشر لوړه کوي دا موافقه نهایي شي نور تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره تمه لري چې په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون پر سر موافقه د بایدن د ولسمشری دورې لپاره ته رسیدو مخکې نهایی شي ټاکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري میاشتې پر شلمه سپینې ماڼۍ ته ستون سي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن دوشنبه په جنوبي کوریا کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې واشنگتن غواړي تر دوه اونیو پورې د دې موافقه د نهایی کېدو شاهد وي شغل بلینکن چې په وار وار په غزه تړنګ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه د سلا کېدو حدس کړي ویلي چې ولسمشر جو بایدن د خپل ولسمشری دورې تر پای ته رسیدو مخکې هر دقیقه او هر ورځ حدسه کوي چې په غزه کې پر اوربند او د پاتې یرغمل سویو پر خلاصون موافقه وسی د امریکا د متحده ایالاتونو ترڅنګ اروپایي ټولنه هم توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي د حماس یو لوړ رتبه چارواکي د یکشنبې په ورځ ویلي و چې دغه ډله تیار ده چې له اسرائیل سره د یوې احتمالي موافقې په لومړي پړاو کې 34 یرغمل سوي کسان خوشي کړي د حماس دغه چارواکي ویلي و چې په قطر کې غیر مستقیم مذاکرې بیا پیل سوي دي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې پر یو موافقه د اصلاح کېدو لپاره د حماس لخوا جدي تعامل تر سترګو کیږي، خو دا موافقه لا بشپړه سوې نه ده. ښاغلی بلینکن زیاته کړې چې حماس ډله باید د دې موافقې د بشپړوي لپاره ضروري نهایي پریکړه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دغه لوړ رتبه ډیپلومات د 2023 نه د کال د اکتوبر له 8 منځني ختیځ ته 12 واري سفرونه کړي دي. حماس پر اسرائیل په هغه حمله کې لښته لږه 1200 کسان ووژل او تر 250 زیات نور یرغمل کړل. د حماس له حملې وروسته اسرائیل د دې ډلې خلاف په غزې تړانګه کې پوځي عملیات پیل کړل. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن دوشنبه ویلي چې پر غزه د اسرائیل په حملو کې څه باندې 15,000 او 800 فلسطینیان وژل شوي او تر 109,000 زیات نور ټپیان شوي دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي چې حماس د هغو یرغمل سویو د نمونو فهرست چې د احتمالي موافقې پر اساس به خوشي کیږي نه دی وړاندې کړی.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په پراخه کچه لیدل کېږي، که څه هم دا تاوتریخوالی عموما د نارینه وو لخوا ترسره کېږي، خو په ځینو مواردو کې خپله ښځې د نورو ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي. دا ستونزه د کورنیو ژوند ګډوډوي او د ټولنې پر جوړښت ناوړه اغېز کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په نړیواله کچه په هرو دریو ښځو کې یوې ښځې لږ تر لږه په خپل ژوند کې یو واري فزیکي او یا هم جنسي تاوتریخوالی تجربه کړې دي. دا تاوتریخوالی اکثره د اوسنی او یا هم د پخوانیو د ژوند د ملګرو د لاسه تجربه کوي چې د دې نارینه خپلوان وي. په داسې حال کې چې ډېری کورنۍ تاوتریخوالی نارینه کوي، داسې پېښې هم تر سترګو کېږي چې ښځې هم په کښې کې لاس لري. د میدان وردګو ولایت اوسېدونکې نازیه چې د خپلې خواښې له ناوړه چلند څخه سر ټکوي، وایي د کور په چاپېریال کې د هغې ژوند سخت شوی دی او له ذهني فشار سره مخامخ ده.
ته کاله کېږي واده شوی یم، د ما یو خوښ و، یعنی کله چې ما غوښتل چې یو شی وخورم یا یو کار وکړم بدون هغه اجازه نه دا کار سخته و. له سهار 8 بجې نه تر 4 بجې وظیفه کې وم، یو دقیقه کم و زیات فقر کېده، بېځایه خبرې شکونه ما باندې دا ظلمونه کوله، زه یې ناراحت کولم.
د میدان وردګو ولایت یوه بله اوسېدونکې زهرا هم د خپل ژوند په اړه داسې وایي.
دا درې میاشتې کېږي د یو سره مې جنګ کړی دی. ته د هغه داسې دلی چې د یوې بلې سره نه غږېږو، نه کینو، نه چای، نه ډوډۍ د یوه بل سره خورو.
دغه ښځې وایي په لرو کلیوالو سیمو کې دا ستونزه ډېره عامه ده چې یو نارینه د خپلې مور په وینا خپله ښځه وهي او ډبوي. د ټولنپو په وینا دا د ناوړه کلتوري دودونو او د ښځو پر وړاندې د ناسم نظر څرګندونه کوي چې په پایله کې د ښځو ژوند له ګڼو ستونزو سره مخامخ کوي. دغه ډول تاوتریخوالی نه یوازې د ښځو رواني او فزیکي حالات ته زیان رسوي، بلکې د کورنۍ چاپیریال هم خرابوي او د ماشومانو پر شخصیت هم ناوړه اغېزه کوي. ټولنپوه احمد الله نوابی د دې ستونزو په اړه وایي:
یو د حل لار څخه د تعلیم او پوهاوی لوړول دي. باید ښځو ته دغه تعلیم او پوهاوی ورکړل شي. که چیرې دوی یو د بل په وړاندې خشونت کوي، یو د بل ملاتړ نه کوي، د ده پایله به څه اوسېږي؟ هم د دوی لپاره، هم دغه نورو ښځو لپاره، او هم د کورنۍ لپاره، حتی د دوی د بچیانو لپاره، د بچیانو د راتلونکي لپاره. دغه پایله باندې که چیرې دوی پوهې شي، نو زه فکر نه کوم چې هېڅکله دوی د یو بل په وړاندې تاوتریخوالی وکړي. بله حل لاره یې روغتیايي ملاتړ یا رواني ملاتړ دی. ډېری ښځې د رواني ستونزو ښکار اوسېږي او هغوی ته باید منظم مسله مشوره ورکول شي. مشاورینو سره دوی باید کېنول شي او هغوی دوی ته خپل د مشورو له لارې د دوی ملاتړ وکړي، تر څو د نورو ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي لاس واخلي او دوی خپل ځان ته متوجه شي، د نورو په بریالیتوب کې خپل بریالیتوب وګوري. بل موضوع هم په کورنۍ کې د نابرابرۍ له منځه وړل، نارینه د کورنۍ یا ټوله کورنۍ دغه موضوع کې محتاط اوسي او ټول سره یو شان سلوک چلندو کې، نو ان شاء الله دا موضوع هم حل کېدلی شي. کورنۍ ټولنیز چاپیریال کې د قوي اړیکو رامنځته کول، ښځې باید د نورو سره په خپل منځونو کې ډېر قوي اړیکې ولري او حتی په کورنۍ کې د نارینه او ښځو ترمنځ باید ډېر یو قوي د همغږۍ چاپیریال رامنځته شي. قوي اړیکې باید موجودې اوسېږي، یو بل ته متقابل احترام اوسېږي یو د بل خبره اوریدل سیږي.
که څه هم په یو شمیر مواردو کې لیدل کېږي چې ښځې د نورو ښځو پر وړاندې د ناوړه چلند یا کورنۍ تاوتریخوالي برخه وي، خو ګڼې نورې ښځې بیا وایي چې په خپلو کورونو کې د یوې بلې ملاتړ کوي او په دې توګه یې په کورنۍ کې آرام ژوند رامنځته کړی دی. د دې په وینا د ښځو ترمنځ همکاري او د یوې بلې احترام کول د کورنۍ د آرامۍ او ښه فضا سبب ګرځي.
زه منه کور کې شکل خوش او خوشحالي ده، کوم مشکل منګ نه لرو. انګور به چې کوم له کارو کې زوره کار په لورګان باندې ده، دا معموله دار ده چې منه موږ بوت نه راو. په دې کې بیا زما هم کاری کوم په مریض زوم باندې مې ګوره له دوه نس زیات تر حل حق وهم چاره نشه مشر دې کور باید سی پوشه کنه جنجال زیات نیسی. زه والله ته مسئول شم، له الله مسئول دې سخت ده.
زما نوم عائشه، کله چې زنم زاتم نو تل به بده فکر کوم چې کله زواده شم یا د خسرګنې کورنۍ ته لاړ شم نو هیڅ کله به په وړو وړو خبرو جنجال نه جوړم او همیشه به د صبر او حوصله مندۍ څخه کار اخلم او همیشه به د خپل کورنۍ ته متقابل احترام لرم. نو کله چې زواده شم همدغه ټکی مې په پام کې ونیول چې خپل کارونه په خپل وخت سرته ورسوم، ما وړو وړو خبرو جنجال ونه کوم. الحمدلله تر اوسه پورې زموږ په کورنۍ کې هیڅ داسې مشکل نه دی. من ستشوی های کورانه توتری خواله نه لرو، طول کورانه یو بلتا متقابل احترام لری.
زمو کورانه که خوماشالله خوشونت نشته دی، دا خوشونت زکر نشته دی چی دی خپلا کومه اشتباه چی سو کورانه که وکا کنه کلی چی وومنی خپلا اشتباه وی داغ اشتباه زمان شوی بلی پوی که چی تا دسی یو کار وکا مثال دا خ کار نوا کنه بیاغ خپل قناعت که چی زمان داغ کار رختیم خنوا و خیر تا سو بخی زمان یو اصاب خراب بو دیر چانه کیگی زمانم شوی بخنه گفتی پی یو بخنه باندی کار خلا شوی دی. بس نو
دا شوزو پر وړاندې دا شوزو د تاوتریخوالی موضوع یو هغه سونزه ده چی دیر وخت په افغان ټولنه کې تر سترګو کیږي خو لږ بحث پرې کیږي. دا ډول تاوتریخوالی معمولا د سواد د کچې د ټیټوالي، کلتوري، ټولنیزو او کورنۍ ستونزو له امله رامنځته کیږي.
ایرانی چارواکو ویلي چې غواړي د راتلونکي هجري لمریز کال تر پایه له سمنان ولایته ټول افغان کډوال استانه کړي. د سمنان ولایت د سیاسي او امنیتي معاونه سرپرست مهدي آقا برابري همداشان تیر ورځ ویلي چې په دغه ولایت کې څوک نشي کولای چې له افغانانو سره د کورونو په کرایې پیر او پلور کې هم مرسته وکړي. نور حال په دې راپور کې.
په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ننګونو او محدودیتونو په دوام تازه ایرانی چارواکو ویلي چې غواړي د راتلونکي هجري لمریز کال تر پایه د ایران له سمنان ولایت ټول افغان کډوال وباسي. د ایران د مهر په نامه خبری اژانس پرون یک شنبه د سمنان ولایت د سیاسي او امنیتي معاونیت د سرپرست مهدي آقا براري له قوله راپور ورکړی چې د بهرنیو وګړو د مدیریت په یوې ناسته کې د 1404 کال تر پایه له دغه ولایته د ټولو بهرنیو وګړو د راټولولو پریکړه شوې ده. دغه ایراني چارواکي همداشان ویلي چې په دغه ولایت کې څوک نشي کولای چې له افغانانو سره د کورونو په کرایې پیر او پلور کې هم مرسته وکړي او په ورته وخت کې خبرداری ورکړی چې له سرغړوونکو سره باید جدي چلند وشي. د مهدي آقا خبره په وروستیو څو لسیزو کې ډیر شمیر افغانان له قانوني اسنادو او په ایران کې د ټاکل شو مقرراتو پرته ایران ته ورغلي چې د مسلې په ټکو یې ډول ډول ننګونې رامنځته کړي او باید د دې عاجلې موضوع په اړه پریکنده اقدامات وشي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو پر وړاندې محدودیتونه او ننګونې زیاتې شوې دي. د ایران په سمنان ولایت کې میشت افغان کډوال عظیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پارسال هم فروش نان و دیگه اجناس بند کردن وقتاریم
تیر کالی هم محدودیتونه ولگول د ډوډۍ او نورو توکو پر پلورې بندیز ولګاوه او په دوامداره توګه یې ګوت څنډنه کولې چې په سمنان کې ټول میشت افغانان باید خپل هیواد ته ستانه سي. ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان وو خو یوه چاره مو کوله. اوس شرایط ډېر ناوړه دي، له کاره یې وایستلو. په هیڅ ځای کې افغانانو ته کار نه ورکوي. ډول ډول فشارونه ورباندې راولي چې ټول بیرته خپل هیواد ته ستانه سي.
د ایران د پلازمینې تهران اوسیدونکي فیروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د
تیر اونۍ له شنبې ورځې تر پرونه چې یوه اونۍ کېږي دوه ځلې له کار ځایه د پښتنو او ګرویژونو لپاره بوتلل. په داس حال کې چې ټول قانوني اسناد لرم راته وویل چې د ویزې مده دې خلاصه سوې، له ایرانه باید ستون سي. ما ترې پښتنه وکړې چې ولې تمدید کوي نه، ویې ویل چې لاړ سئ خپل هیواد ته کار وکړي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو وګړو د کډوالو چارو ادارې مشر نادر یار احمدی هم دا یک شنبه په ورځ ویلي و چې په تیرو دریو کلونو کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال چې په خبره د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل له ایران استانه کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ افغانان د سیاسي بې ثباتۍ، تاوتریخوالي او اقتصادي ستونزو له کبله ایران ته کډوال شول. تر دې وړاندې هم ایرانی چارواکو ټینګار کړی چې غواړي څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال د روان لمریز کال تر پایه یا د 2015 کال د مارچ تر میاشتې له ایرانه وباسي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.